تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو دی او ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خپریږي. په دې خپرونه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ واورئ چې ټاکل شوې د میرمن ادبي بهیر څو غړي لیکوالې شاعرانې را روانه میاشت په لندن کې د شعر په یو نړیوال فستیوال کې برخه واخلي.
فیسټیوال ادبی فیسټیوال دی د شعر په ونډه څومره اغیزې په ټولنه کې کړي ده. بهیر څومره فعالیتونه هم کړي دي په دې مسایل به غږېږم او د دوه ګډونوالې به خپله چون شاعري دي د خپل احساس د خپل شعر څرګندونه په ډاګه کې.
دا خبرونه پر روانو څو شیبو کې وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي امنیت شورا ته په وینا کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د سولې رسمي خبرې پیل شي. تر دې ټولو مخکې پام وکړئ د دې سات خبری سرویس ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف یې تېره شپه پر دغه ولسوالۍ له دوه خواوو عملیات پیل کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او د راپورونو له مخې د پاکستان په سین ایالت کې د ګرمۍ له امله له 400 زیات کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف یې تېره شپه پر دغه ولسوالۍ له دوه خواوو ګډ عملیات پیل کړي دي. د دې ولایت امنیې قمندانۍ ویاند سی سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. ښاغلي حسیني په دغه نشته کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړی چې افغان سرتیرو په ځینو سیمو کې پرمختګ کړی دی. په دې اړه نور معلومات زموږ په راتلونکو خپرونو کې اورېدلی سئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې رسمي خبرې پیل سي. نیکولاس هایسن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل چې نړیوال او سیمهییز قدرتونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. ښاغلي هایسن امن او سوله د افغانستان د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت وبله او زیاته کړه تر هغو چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند کولو طریقه خپله نه کړي هیواد به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثبات پرمختګ خاوند نه سي. یوه هالنډۍ ښځه پرون په کابل کې وتښتول سوه. دغه ښځه انجیدي بیر نومېږي او له یوې سی بي سي موسسې سره کار کاوه. د هالنډ تلګراف ورځپاڼه د یوه چارواکي له قوله وایي چې میرمن دی بیر له تیرو 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې د مرستې رسولو په مختلفو برخو کې کار کاوه او له یوه کال راهیسې د یوې سی بي سي خیریه موسسې د عملیاتو مشره وه. د راپورونو له مخې نوموړی د کابل له هغې برخې تښتول سوې چې بهرنیان پکښې ډېر تګ راتګ کوي. د بغلان پولیسو د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندان جنرال عبدالجبار پردلی وویل دغې ډلې په دوشي او خنجان ولسوالۍ کې ماینونه ایښودل، لارې نیولې او وژنې ترسره کولې. ښاغلي پردلی زیاته کړه چې د دوشي ولسوالۍ د کلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې د دغه ډلې دوه وسلوال وژل سول او درې نورې ونیول سول. په یو بله پیښه کې پرون د دې ولایت په پیلوخمرې ښار کې د یو مین په چاودنه کې دوه افغان پولیس ووژل سول. بیا هم اشاره غلاست. د راپورونو له مخې د پاکستان په سین ایالت کې د ګرمۍ له امله له 400 زیات کسان مړه شوي دي. چارواکو پرون وویل چې د ډېرو مړینو راپور د دې ایالت له لوی ښار کراچي څخه ورکړل سوی چې پکښې په وروستیو ورځو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په کچه 45 ته رسېدلې ده. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په روغتونونو کې په سلګونو جل وهلو ناروغانو درملنه سوې او ډېر قربانیان هم هغه کسان ښودل سوي چې عمرونه یې زیات دي. وضعیت په کراچۍ کې چې شاوخوا 40 میلیونه نفوس لري د برېښنا پارچاوي نور هم خراب کړی دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې سر له ننه به د سړې هوا څپې خپرې سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې خبرې به تر ټاکلي د جون تر 30 نیټې یا لږ څه وروسته بشپړ سي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په لوکسمبورګ کې د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپای اتحادیې د بهرني سیاست له مشرې تر کتنې وروسته وکړه.
We discussed how we can expedite the discussions in Vienna.
دی وای موږ پر دې بحث وکړ چې په څه ډول کولای شو په څو راتلونکو سخت ورځو کې په ویانا کې خبرې چټک کړو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وی لندن د ایران سره پر اټومي څارنې یوه قوي موافقه وړي او د هرې موافقې لپاره د ایران له ټولو ځایونو څخه کتنه به مطلق یوه سره کار شوې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم د تصدیق پر داسې یوه میکانیزم تاکید وکړ چې د اړتیا په صورت کې به د ایران له ټولو پوځي تاسیسات څخه کتنه پکې شامله وي او هم به د تهران لخوا د موافقې له موادو سره سرغړ او هم باید د تهران لخوا د موافقې له موادو د سرغړونې په صورت کې په اوتوماتیک ډول پر ایران بندیزونه بیرته جاری کیږي. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د رواني ونې په پای کې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شي. پینتاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګری په برید تورن وو په عراق کې په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال سټیف وارن پرنول الیونی الحرزي له هغه وسلوال سره د ګډ کار کوي چې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې له اسلامي دولت ډلې ګډ فعالیت کوي. د ګروال وارنول د الحرزي مړینه باید د افراطي ډله داسې وځپي چې د افریقا په شمال، سوریه او عراق کې د نو کسانو د استخدام توان به له لاسه ورکړي. الحرزي تیر اونۍ د عراق په موسل ښار کې چې یو کال مخکې د اسلامي دولت ډلې لاسته ولوېد ووژل سو. په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ د 2012 کال د سپټمبر په 12 نیټې برید په لیبیا کې د متحده ایالاتو د سفیر کریس سټیفنس په ګډون څلور امریکایان ووژل. د دې برید په وړاندې د امریکا د غبرګون او په دې برخه کې د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رول په اړه د کانګرس په کمیټو کې تر اوسه هم څېړنې دوام لري. د اوکرين پخوانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ د کیف مرکز کې په میدان چوکې د جنو هو وژنو مسؤلیت منلی دی چې د حکومت د سقوط باعث وي. یانکوویچ اوس په تبعید کې دی. د اوکرين د کورنۍ جګړې له پیل وروسته خپل لومړی مرکز کې د کیف میدان چوکې پر مظاهره چانو د ډزو پاړه د پښتنې په ځواب کې بي بي سي ته وویل چې دی خپل برخه مسؤلیت نه ردوي. که څه هم په دې مرکه کې د په ډاګه کړ چې هیڅ کله یې امنیتي ځواکونو ته د ډزو امر نه دی کړی خو اعتراف یې وکړ چې د وینو بهیولو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات ونه کړل. یانکوویچ ویلي ما له وسلې د کار اخیستو امر نه دی کړی. دا کار زما په صلاحیت کې هم نه و. له وسلې کار اخیستل خو پرېږده، زه حتی هر راز واک له کارولو او له وینو بهیولو سره مخالفم. خو دی زیاتوي چې د وسلوالو ځواکونو غړو له قوانینو سره سم خپله دنده ترسره کړه او دوی له وسلو د کار اخیستلو حق درلود. د 2014 کال په پیل کې د کیف مرکز چوکې د مظاهرو په جریان کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ په نښتو کې له سلو زیات کسان ووژل شول. د فبروري په وروستیو کې یانکوویچ د خاصو روسي ځواکونو لخوا په روسیه کې یو مسؤول ځای ته ولېږدول سو چې تر اوسه په تبعید کې ژوند کوي. د خبرونو پای
زموږ غاغله آزادۍ رادیو او ریقدر مون اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې اونیز ادبی کلتوري پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او اوس هغه وخت را رسیدلی چې د جګړې ټولې ښکېلې خواوې په رسمي ډول خبرو اترو ته کښېني. نیکولاس هایسن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل تر هغه چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند لاره پیدا نه کړي افغانستان به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثابت پرمختګ خاوند نه شي. د هایسم د وینا مهمې برخې د نوریاس نوري په راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې مستقیمې خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم دا خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وکړه. هغه وویل که څه هم افغانستان په داسې یوه حالت کې چې له چیلنجونو سره مخامخ دی په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې پرمختګ کړی خو د سولې مستقیمې خبرې د دې هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. خاغلی هایسم د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ایز او نړیوال ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته
کړه.
په همدې خاطر دا مهمه ده چې په ټوله کې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه په سیمه کې ګاونډي هیوادونه ټولو ښکېلو خواوو ته یو شان پیغام ورکړي، یو څرګند او قوي پیغام چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې د سولې او روغې جوړې مستقیمې خبرې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه مشر هم دی، د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې وکولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغېز وکړي.
It is a necessity.
په اوږده مهال کې سوله یو لوکس شی نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. تر هغه پورې به د افغانستان سیاسي او امنیتي ادارې او هم د دې هیواد اقتصاد ثابت پرمختګ ونه کړي چې افغانانو د ګډ ژوند کولو لار نه وي پیدا
کړي.
خاغلی هایسم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو له لوري د شخړو زیاتوالي ته په اشاره وویل، لکه څنګه چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ګټورو خبرو اترو پر فضا سیوری غوړوي او هر څومره زیات چې د سولې لپاره غږ وچتېږي ورسره ډیر نور په دې باور پیدا کوي چې سوله نه لاسته راتلی شي او نه هم مطلوبه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویویل که څه هم دغه ځواکونو په خپلو فعالیتونو سره ښودلی چې پر طالبانو برلاسي دي، خو د لرې پرتو سیمو د امنیت په ټینګښت کې له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي امنیت شورا ته د خبرو په پای کې هیله څرګنده کړه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې افغانان په ګډه وکولی شي خپل عبادتونه په سوله کې وکړي.
زمون خاغ لا ازادي رادیو او ریشه به ورسته د ازادي رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې پرون د ولسی جرګې غونډه روانه و چې یوې ډلې وسلوالو د ملي شورا پر ودانۍ حمله وکړه. د پداسیال کې و چې د پپام کې و چې د ولسمشر دوهم راستیال لخوا معصوم ستانکزی دفاع وزارت ته رسمان د کاندید په توګه معرفي شي. د لویدیز مطبوعاتو اکثرا په خپلو پاڼو کې پر همدې موضوع مطالب خپره کړي.
ګڼو لویدیزو ورځپاڼو په کابل کې د پارلمان په ودانۍ د پرونی ډله ییز برید په هکله مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه په خپل عنوان کې لیکي چې انتحاري او مسلحو طالبانو د افغانستان په پارلمان برید وکړ. ورځپاڼه لیکي چې په برید کې یوه ښځه او یو ماشوم مړه او شاوخوا څلوېښت کسه نور ټپیان شول. امنیتي ځواکونو ټول برید کوونکي ووژل او طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. ګارډین لیکي چې د افغانستان د پارلمان رئیس عبدالرؤف ابراهیمی چې د چاودنې په محل یې خبرې په مستقیمه توګه د تلویزیون لخوا خپرېدې خپله وینا قطع نه کړه. ورځپاڼه لیکي چې ملګرو ملتونو او د هند او پاکستان صدر اعظمانو ډیر ژر دغه برید وغنده. ملګرو ملتونو وویل چې دغه حمله په ولسواکۍ برید دی. ګارډین زیاتوي چې دغه برید یو ځل بیا دا پوښتنې رامنځته کوي چې افغانستان د ناټو له مرستې پرته د خپل امنیت د ساتلو څومره امکانات لري. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د بریدونو دوام ځکه د دوی ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي چې څو ورځې مخکې یې یو شمیر لوی مشران په قطر کې خبرو ته کېناستل. بلخوا ډیلي ټلیګراف ورځپاڼه لیکي چې دغه برید په داسې مهال وشو چې ټاکل شوې وه د دفاع وزارت لپاره د افغانستان د جمهور رئیس نوماند پارلمان ته ور وپېژندل شي. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو طالبانو د افغان مذهبي علماو وروستۍ غوښتنه هم ونه منله چې د روژې په میاشت کې یې د اوربند غوښتنه کړې وه. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د پارلمان په ودانۍ باندې د پرونی برید یو څه تفصیلات خپاره کړي او وایي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د قندوز ولایت دوه ولسوالۍ چاردره او دشت ارچی یې نیولی دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په انټرنیټ کې خپلې پاڼې باندې په کابل کې د پرونی برید یوه ویډیو هم خپره کړې ده. په ویډیو کې ښکاري چې د پارلمان د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وینا په محل چاودنه کیږي، خو هغه له وکیلانو غواړي چې نه دی ویریږي او دا د برېښنا شارټي وه. ورځپاڼه د کابل د امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی له قوله لیکي چې وایي ټول وکیلان او سناتوران سالم وژغورل شول او ټول ښه دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې استاد عبدالرحمن رحماني د خپل نوي چاپ شوي کتاب په باره کې خبرې کوي.
د افغانستان هر څه لپاره پیسې
د مور د ورځې په مناسبت د پل فکری کړی او میتودیک افغانستان په شاعرانه بانډار کې برخه اخلو.
مای د لاس یو تام ولا ک خولې ته وړی مای د لاس ګرمي په ټول عمر هیڅ کړی نه ده.
دوه لنډ حکایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه ناجیه ساپۍ راوروي.
د غبرګولی د میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په باب علمي تحقیقي سیمینار جوړ شو. د سیمینار د کار په پیل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سرپرست څیړنپوه ډاکټر نجم الدین ترین لخوا ولستل شو چې د پیغام په یوه برخه کې داسې ویل شوي دي:
خوشحاله یم چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په باره کې علمي تحقیقي سیمینار جوړیږي او په دې مهمه فرهنګي موضوع باندې اکادمیک بحث کیږي. د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په باره کې تحقیق بعد له یوې خوا د افغانستان د ادب د تاریخ له بشپړولو سره مرسته وکړي او له بلې خوا به د نوی فکر او فرهنګ د معرفي کولو سبب شي.
وروسته د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست په خبرو کې وویل د دغه شان علمي تحقیقي سیمینارونو جوړول له یوې خوا زموږ معاصر ادبیات راپیژني او له بل لوري زموږ د هیواد د ویاړلي فرهنګ ځلانده ډیوه لا روښانه کوي. وروسته د موضوع په اړه ګډونوالو خپلې مقالې واورولې. تیره شنبه د کندهار پوهنتون د پاچا خان د څېړنو د مرکز لخوا په کندهار کې د مورنۍ ژبې په اړه دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. په سیمینار کې لسو کمیټو په بېلابېلو موضوعاتو بحث وکړ او پرتې ستونزې او خنډونه یې وارزول. استاد حبیب الله رفیع په دې سیمینار کې ګډون کړی و. استاد دا سیمینار له نورو متفاوت او اغیزمن ګڼي او وایي:
لویه خبره دا وه چې باید موږ یوه ژبه وکاروو. دا په ژبو کې اوس لهجې را پیدا شوي دي، قندارۍ لهجه او نګرارۍ لهجه. په دې پرېکړه وشوه چې موږ به یوه ژبه لیکو، واحده ژبه به لیکو. لهجې دې وي، لهجې د هر چا د په خپل ځای وي او ارزښت لري، لیکن ژبه دې په لهجو نه لیکلی کېږي. لومړي ګروپ د پښتو ستونزې او مشکلات د تعلیم په ساحه کې وڅېړل. دومه برخه یې دفترونو کې د مورنۍ ژبې په باب وه. دریمه برخه یې په محاکمو کې د اسنادو ترتیبول په پښتو ژبه. په دې برخه کې خبرې وشوې، مشکلات یې وڅېړل شول، وړاندیزونه وشول چې دا باید په پښتو شي. په دریمه برخه کې په ډیپلوماتیکه ساحه کې زموږ په د باندنیو چارو په وزارت او زموږ په سفارتونو کې پښتو ځای نه لري. ولې؟ د دې په عواملو، په ستونزو، مشکلاتو وغږېدل او د دې د حل لارې یې وړاندې کړې. په پیژندپاڼو کې د پښتو موضوع شپږم په علمي او اکاډمیکو مؤسسو کې د مورنۍ ژبې وده او پرمختګ، اووم یې په سوداګریزو مرکزونو کې، ګمرکونو سوداګریزو مرکزونو کې په دې خبرې وشوې. او ډېره مهمه دا وه چې د کندهار د سوداګریز مرکز مسؤلینو دغه ټولې پاڼې په پښتو کړې وې او هغه نمونې یې راوړلې. د عام محضر ژبه یا ورځنۍ محاوره، په دې مشکلاتو هم خبرې وشوې. او نهم یې په رسنیو او هنري برخه کې خبرې وشوې چې په دې کې ژبه زموږ څنګه ونډه ولري او څنګه د تولید وسیله واوسي، نه دا چې د ترجمې او دغه وسیله وي. وروستنۍ موضوع یې ملي ترمینالوژي وه. په دې خبرې وشوې چې ملي ترمینالوژي د یوه ملت د هویت وسیله ده. هغه که د هرې ژبې وي، اوس د افغانستان ملي ترمینالوژي پښتو لغتونه لري، دری لري، عربي لري، اردو لري، ترکي لري، هر شی چې دي دا بساتو. دا د یوه دولت ملي تشخص دی. موږ ته څوک حق نه لري چې موږ ته ترمینالوژي را صادره کړي. او د ملي ترمینالوژي د ودې لپاره خبرې وشوې چې باید دا په ټولو رسنیو وسایلو کې د ملي ترمینالوژي د ترویج لپاره کار وشي.
تیره اونۍ پل فکری کړی او میتودیک افغانستان د مور ورځ د یو شاعرانه بانډار په جوړولو سره ولمانځله. زموږ همکار محبوب شاه محبوب له دې غونډې رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
شیبنا هغه چې لهرې ساندې د درد سکیروي راپورته شوي، هغه چې خاموش شونډې او تر سترګې د ناپای غمونو د پلونو تڼاکې ښکلوي، او هغه چې له ډېر قدر بې قدره شوي. تیرونۍ د جوزا څلورویشتمۍ د یادونې ورځ وه. میدوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا راډیو د یوې غونډې په ترڅ کې د یوه داسې مخلوق د مینې، درد او عاطفې نمانځنه وکړه چې وی زیږاوه، لوی کړ، خپلې خوښۍ یې ترې زار کړې، په شونډو یې دعا زمزمه کړه او هر پل یې د کامیابۍ غوښتنه وکړه. تیرونۍ په کابل کې د میدیوتیک افغانستان څانګې پل فکری کړی او آرکوزیا راډیو د مشاعرې او موسیقي په ماښامني پروګرام سره د مور د حق یادونه وکړه او د هغې ستر مقام ته یې د تعزیت سرونه ټیټ کړل. د غونډې د جوړونکو له لوري د کابل پوهنتون استاده ډاکټره زرغونه زیوه رښتین چې د پښتو ژبې او ادبیاتو لومړنۍ ښځینه ډاکټره ده، د هیواد د ټولو میندو په استازولۍ ونمانځله او د اعزاز په پار یې هغې ته ځانګړې ډالۍ ورکړې. د غونډې په پیل کې د پل فکری کړۍ لخوا ډاکټرې زرغونې زیور ته یو جوړ شوی قلم او د افغانستان له بیرغه جوړ شوی څادر ورکړل شو او د میدیوتیک افغانستان لخوا د پښتو ژبې څو جلد قاموس ورډالۍ شو. د میدیوتیک افغانستان د کابل څانګې مشر عاطف فقیرزاده د غونډې راغلو میلمنو ته د ښه راغلاست تر څنګ پښتو ژبې ته د ډاکټرې زرغونې زیور کړي کارونه وستایل.
په پراختیا کې د ادبیات په رغوي کې هم راونډه کې نارینه و لوبولې ده، ښځو هم لوبولې ده. د نارینه و یادونه کې د ښځو لیکې دا زیاتواله د ښځو سره همدا ډول ښځانې د دې ټولنې د نیمې ډېره برخه جوړوي. ونډه یې مندم کړه خو بیا یې یادونه نه کېږي.
د فقیر زاده په خبره ډاکټر زرغونه زیور یې ځکه د افغان مورګانو په نمایندګۍ ونمانځله چې د مورولۍ تر څنګ یې د ژبې او ټولنې لپاره ستر ویاړونه بخښلي. په زرګونه زده کړې یلانې روزلي او په ښځو کې لومړنۍ ښځه ده چې په پښتو ژبه کې دکتورا کړې. د پل فکری کړې په استازیتوب ښاغلی اجمل تورمان د مور پر ارزښت وغږېد. دا چې ولې ډاکټر زرغونه رښتین ونمانځله، تورمان وویل:
یو ډېر محترم څو چې د ادبیاتو په برخه کې ډېر کار کړی دی او یوه مور ده. پل فکری کړې دغه مور د سلګونو او زرګونو او لکونو هغه میندو په استازیتوب مانځي، ورته ډالۍ لري. ډاکټر صاحب زرغونې زیور ته چې د پښتو ادبیات په برخه کې ډاکټري لري او نن سبا چې اکثره او ګڼ شمېر د کابل پوهنتون او د ښوونې او روزنې د پوهنتون استادان زده کړې ورکوي، په دغه پوهنتون کې دا ټولې شاګردان تیر شوي دي.
ډاکټر زیور له میدیوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا راډیو نه مننه وکړه او یاد یې وکړ چې د دغو بنسټونو لخوا د هیواد د میندو په استازولۍ د اعزاز صادر ور پر سر او جوړ شوی قلم ور ډالۍ شو.
خلکو ویلې چې مور په یو لاس زنګو زنګوي، په بل لاس جهان زنګوي، خو زه وایم چې قلم دی چې موږ تاسو ته به دا جهان رڼا کوي. که قلم نه وسی من با پتیاره کې ناسیو، رڼا قلم دی چې رڼا مونږ ته راکوي.
د اغلی زیور په وینا د مور مقام ډیر ستر دی او ویاړي چې د یوې مور تر څنګ د یوې ښځې په ډول خپل ژبې او ټولنې ته د چوپړو افتخار ور په برخه شوی. په غونډه کې شاعرانو هم مور او د هغې مقام په خپلو شاعرانه الفاظو کې راونغاړه او د دغه سپېڅلي مخلوق یادونه وکړه.
مای د لپو د اوبو ارمان تر ګوره یو وړ، مای لمن هم لنا زلا کش کړي نه ده، مای د لاس یو وطن، مای د لاس یو وطن ولاکه خولې ته وړی، مای د لاس ګرمي په ټول عمر هیڅ کړي نه ده. او وای د مور څښتنه څنګه وي د مور خبري، وای د مور څښتنه څنګه وي د مور شکرې.
ته مې حقدار دنیا زستا قرضدار رڼا، ته مې حقدار دنیا زستا قرضدار رڼا، ته مې تیرو ته څراغ زه دې د سترګو نور یم، ته مې بلا ته سپر یې زه دې د زړه انځور یم. نمورې تل خدای ته زارۍ کومه، نمورې تل خدای ته زارۍ کومه، سا هوسا عمر ته خوارۍ کومه او همیشه دغه لنډۍ کومه. زه چې سحر له خوبه پاڅم د کلمې سره دې سمه یادومه.
اوس به زه د شپې په خطرناکو لارو نه درومم، اوس به زه د ورځې په کاواکو لارو نه درومم، اوس خو مورې ستا د دعاګانو زغرې نه لرم، اوس خو زه شکست یم د بری سندرې نه لرم.
وایي ستا غږېږې کې مور جانې د دنیا وړه لذت دی، ژوندې ټوله مینه مینه په کټو کې دې راحت دی.
زید دوار سرگو توری ما قربان شما دیر پورا وڑی می دموری ما قربان شما زمار وای کتپو پسندر اوللی زمار وای کتپو پسندر اوللی زد لولو سروری ما قربان شما
له مشاعری ورسته د پښتو ژبې غزل بول هنرمند مبین وصال د موسیقي له تالونو سره یو ځای د مور په وصف کې غزلونه ویل.
بہار یو درد میں خپل خپل پریشانی
هیله دینی وی چې د یادې غونډې سربیره د هیواد سیمې او نړۍ په کچه د مور نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د میرمن ادبی بهیر څو تنه شاعران به په راتلونکې میاشت کې له هیواده بهر په لندن کې په یوه مشاعره کې ګډون وکړي. دا مشاعره هر کال په لندن کې جوړیږي. د لومړي ځل لپاره یې سږ کال افغان شاعران هم بللی دي. زموږ همکار نورګل شفق د میرمن بهیر په باره کې د ګارډین ورځپاڼې د یو رپورټ او د همدې مشاعرې په باره کې د میرمن بهیر له دوو غړو سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه درکوم.
لک مین شی وطن پریگ دی انجلی مین شی مخ پت کلی و جارینا عمر دی دیر شخ پل یارا زما دزلستانی پتا ولاری دینا دی تور تا پا سلگونو لندیو که دا افغانو خزو محرومیتونا او خزینه احساس پا دیر ساده او خرده ول بیان شویده. خایی هم دا ایلتوی چی کل کل ویل کی گی لندی دا خزو لخوا ویل شویدی. یا وقت دا خزینه احساس دا بیان لپاره او دا دی لپاره چی پا پختو شعر که دا خزینه شاعرانو کمه حس که دا یوشمیر نارینه شاعرانو پا مستعار و خزینه نمونو دا شعرونو لکل پیل کرل. خو بیاد اسی وقت هم راو رسید چی دا میرمن کلتور ری او ټولنیز بهیر په نوم د افغانو خزینه شاعرانو یو بهیر رامنځته شو. هغه بهیر چې نن سبا په نړیواله کچه پیژندل شوی او د ګڼ شمیر بهرنیو رسنیو سرخط ګرځېدلی دی. دوی اونیزې غونډې لري او د غونډې په سر کې پر ځینو کاري مسایلو بحثونه سره کوي. کومه ورځ چې زه ورغلم دوی په نږدې راتلونکي کې د رڼا کلنۍ مشاعرې لپاره د تیاري په اړه دندې سره ویشلې.
لومړی مشاهده د غل فرض د طبي خبر د تدارک کمیټه باندې موجود دي. استاد غړي د تدارک کمیټه
پر کاری مسائل او تر بحث وروسته د میرمن بهیر غړي پر یو ټاکل شوی شعر یا کیسه کرکته نه کوي او ورپسې مشاعره وي. د لرو پرتو سیمو هغه خزینه شاعرانی چې د میرمن بهیر په اونیزو غونډو کې ګډون نشي کولای د موبایل لارې خپل شعر د بهیر ګډونوالو ته وراوروي. د دوی په شعرونو کې هم مینوي، هم ارمانونه، هم د وطن د آبادۍ او سوکالۍ هیله، او هم د ناامنۍ د ورکېدو امید.
نه دردیږي نه ژړیږي، بې نمک دي دلته زړونه اوس له کاڼو څخه کلک دي.
راځئ چې د وطن په نوم لاسونه سره یو کړو، د مینې او محبت په کور کې زړونه سره یو کړو.
توان نه لرم، کمزور یم، که نه ستا د راتلو ساز مې د عمر تر پایه ګډوم.
زما ښوونځی ورانوي، زه به ډاکټره نه شم، خو دا په یاد ولره سبا به ته ناروغ شي.
پاس د غره لمنه پرې روښانه ده، سر سالو کوچه ناوی روانه ده، سترګو کې وینم د امید ډیوې، هر څومره که ستړی او ستومانه ده.
ځوروي مې ستا یادونه د زړه سره، چې را یاد شي ستا لفظونه د زړه سره. زلفې دې پریشانه دي، لیمو کې د حسرت دی، بیا د چا مرګ لپاره کړی مصلحت دی.
دلته ببم، دلته کمین، دلته قاتل لاسونه، په خپل وطن کې هم په ویره ویره ګام اخلم.
تو افغان میرمنې د شعر لپاره خپل ژوند لګواخ یا خطر سره مخ کوي. دا د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په اړه د ګارډین ورځپاڼې د یو تازه خپاره شوي رپورټ عنوان دی. ښایي دا عنوان یې ځکه ورکړی وي چې د میرمن بهیر یوې غړې څو کاله وړاندې د دې له کبله ځان وسوځاوه چې ویل کېږي د میرمن بهیر ګډونوالو ته یې په پټه د موبایل له لارې خپل شعر ویلی و. چې کورنۍ پرې خبره شوه نو نوره کیسه د یاد بهیر غړې اوږې امیل کوي.
دا راحله موسکا وه، د هلمند وه او واقعا شعر یې ډېر پخوالی درلودو. اکثرا به دې غزل لیکه. کله چې دا شعر وایي او موږ سره خپل غزل شریکوي میرمن بهیر کې ورینداری دا خبره دا شعر یې اورېدلې و. دا یې په خپل کور کې کیسه کوي، د ده ورور ته پیغور ورکوي، ورور راځي
فرزن خور د شعر وایي،
خور د دغسې د مینې خبرې کوي. زه بې غیرته د هغه مخه ونیسه او هغه اصلاح کړه. د ده د مرګ سبب و علت همدا د شعر ویل و.
په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال د جون میاشتې په درویشتمه به د میرمن بهیر یو شمیر غړې د شاعرۍ په نړیوال فیستیوال کې چې د لندن د سهیلي بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون او خبرې وکړي. دغه فیستیوال ته د نړۍ له لسو هیوادونو چې فلسطین، عراق، ایران، پاکستان او افغانستان هم پکې شامل دي نږدې ډېر شاعران وربلل شوي دي. د میرمن بهیر بنسټ ایښودونکي سایره شریف سره چې په لندن کې به د دغه جوړیدونکي فیستیوال ګډونوالو ته وینا کوي ما په دې اړه مرکه کړې.
دا عنوان چې تاسو ترې یادونه وکړه، تاسو هم په دې باندې پوهېږئ. یوه کابل کې کومه ستونزه د شاعرې لپاره نه رامنځته کېږي، مګر په ولایتو کې یو ګواښ دی د مېرمنې لپاره یا د ځوان نجونې لپاره چې دوی شعر وایي. دا ګواښ په دا مانا نه ده چې دوی نه به څوک داسې انتخاب واخلي چې دوی پسې به سلا واخلي دوی به مړ کي، مګر دا ګواښونه کلتوري ګواښونه هم دي او حتی امنیتي ګواښونه هم دي. خو تر ټولو قوي ګواښ هغه دی چې کلتوري ګواښ ورته وایو او هغه د کورنۍ نه پیل کېږي بیا تر ټولو نه د باندې،
یعنې دوی د خپل زړه خبره په ازاده نه شي.
بالکل، نو تاسو خپل تصور وکړئ چې په دې وشتمه پیړۍ کې یو خور شیر وایي، هغه خپل زنانه احساسات کله چې د شیر په ژبه وړاندې کوي، مګر په پای کې متاسفانه دا جرات نه لري چې خپل نوم ذکر وکړي او مستعار نوم راوړي. خوشبختانه بیا هم، یعنی زه په خپل بهیر کې ګورم چې د دې لپاره مبارزه روانه ده چې جونې اوس دا جرات لري چې لږ لږ دوی قدم پورته کړي. کېدای شي نور خویندې هم وي، خو کوم ماحول کې چې زه ګورم چې دوی بالاخره په دې پوهېږي چې هغه خپل احساس وایي او خپل نوم وایي، مستعار نوم هم ذکر نه کوي، یعنی دا جرات لږ پیدا کړي.
او کېدای شي دا همدې دلیل وي چې نن میرمن بهیر غړي یا رهبران چې دی هغه په نړیوالو فیسټیوالونو کې ګډون کوي. نو تاسو خو د میرمن بهیر بنسټ ایښودونکو کې شمیرل کیږئ، یو خو به تاسو وایي بل څوک در سره دي.
متاسفانه په ډېر تاسف سره چې بیا هم هغه کلتوري ستونزې چې زموږ د بهیروالو درلودې، چې هر یو سره چې زه په تماس کوم لومړی دا ویل چې زه به په کور کې پوښتنه وکړم، او متاسفانه د کور له خوانه دوی ته اجازه ورنکړل شوه. په اول قدم کې چې دا پیغام ماته راورسېدو په ذهن کې مې هغه څه وګرځېدل چې متوتره ریښه لري، ښه فعالیت لري په بهیر کې، او هغه څوک دي چې په فزیکي لحاظ په رواني لحاظ د دې وړتیا درلوده چې دوی په دغه فیسټیوال کې باید برخه اخیستې وای. چې اول زما انتخاب نیمه غنی وه، دا باندې تاسو باید پوه شئ چې زه ډېره وړه خبره هم چې وي بل زه ځان ته تصمیم نه نیسم، ډېره وړه خبره چې هم وي زه غونډې ته راوړم د ټولو بهیروالو نظر کې غواړم. کله چې راغلم د خبره مې چې وکړه چې زما اول انتخاب هغه دی، ټولو اوکې کړه، ټولو یو سر نه غږ وکړه چې بالکل، مګر متاسفانه چې کورنۍ اجازه ورنه کړه. همداسې مثلا هور سپیشلی ته فامیلی اجازه ورنه کړه، پکې زارزو ته اجازه ورنه کړه. دغه څوک دي چې مثلا د بنسټ ایښودونکو نام دي، ښه فعال هم دي. په پای کې بالاخره دوه کسان دوی را انتخاب کړي. البته زه د شاعر په نوم د دوی سره نه ځم، فقط د مسؤول په توګه ورسره ځم. یا چې دوی تقاضا لرله چې دوی سره باید محرم لاړ شي، نو بیا یې خوانه وویل شو چې کله چې دی در سره وي دیم تاسو محرم ده.
ښه، نو هلته خو تاسو ته د خبر وخت درکړل شوی دی، نو تاسو خبرې بم خاص د افغانو میرمنو یا شاعرو میرمنو پر همدغه مشکلاتو وي چې دا ماته مو یادونه
کېدای شي، ځکه چې فیسټیوال ادبي فیسټیوال دی او زه داسې هڅه وام چې د شعر په ډولونو، د شعر په جوړښت، د شعر په ونډه، په دې مسایلو باندې به هم دوی پوښتنې وکړي. ما هر کله چې مرکې کړي دي، په خپله مرکه کې مې ده ویل چې که څوک د ښځو حقوق په بل ډول غواړي، د ورکشاپ له لارې، د سیمینار له لارې نه، د انجو د جوړولو له لارې نه، مګر موږ د شعر په ژبه، د قلم په ژبه غواړو او د وکاله کې مبارزه هم دغې لپاره وه. مثلا څومره غیزه پټولنه کې کړی دا بهیر څومره فعالیتونه هم کړی دي ډیر خلکو چې موږ سیاسي خبر نه کوو یا مثلا ادبیات سیاست مګر زه په دې باور لرم چې هیڅ کله سیاست له ادبیات نه ادبیات سیاست نه نشي لري کې دا هر کله چې زه وایم چې د خزه حق د شیر په ژبه وړاندې په خپل سیاست نو زه به د سیاسي اړخ باندې په د غیزه باندې د شیر مسائل په ټولنه کې مثلا رول وندا باندې په دې مسائل به غږیږم او د دوه ګډونوالي به خپل چون شاعری دي د خپل احساس د خپل شیر څرګندونه په ډګه کې ورته روخانه کې معلومات ورکي
یو خو چې څومره میرمن بهیر سره زه بلد یم اول خو دا افتخار دی چې په نړیوالو رسنیو کې انعکاس مومي خبرونه او بیا د غسی نړیوالو فستیوالونو کې بلنه ورکول کیږي یو بل ابتکار یا لاستراوړنه دا ده چې افغان میرمنې خصوصا په بهیر کې چې وي کپ خوای خبره نشو کولای نن په نړیوالو رسنیو کې هتا غوي کارونه کوي یعنی دا په خپل د بهیر برکت ده او بل خبره چې لنډې ژانر چې د پښتو ادب یو ځانګړې ژانر بلل کیږي زه نه پوهیږم چې ولې دا دومره په خپل چې چا د ګارډین تم ریپورت ورکړی دی هغه څنګه دومره ارزښت ورکړي چې لنډې پاړ یو خپل تیزس ولیکي او بیا پاغي اړه چېډنه وکي څه فکر کوي ولې دغه سي یوازې لنډې هغه هدف
کده شي چې هغه چا چې دا گزارش لیکل یا پښتنه دغه نه وشي چې مثلا ولې دی علاقه مندي پیدا کړي دا خو ترغه ځای پورې چې زه وایم مطالعه لرم یا مثلا تاسو پیګی یا زموږ هر افغان خصن پښتنه ټول په دې باندې پیګی چې لنډې هغه لنډ شیر دی یا لکه تاسو چې مخکره چې هغه برخه د شیر او شاعرۍ دی چې جوړښت ډیر کم دی مګر پیغام هغه ډیر محتوا یې ډیر غټه ده ډیر لوی ده ډیر غټه سهاله لري مثلا یو لنډې ده دوه فرد ده کنه مګر پاګه کې دومره غټ مفهوم پروت دی چې کپو نصر باندې ولیکل شي پیغام موضوع باندې دغه لنډې په پیغام باندې کله شي دوه صفه درې صفه څلور صفه پیغام باندې یو مضمون ولیکل شي زه همیشه یو بل مثال ورکوم مثلا یو لنډې دی چې وایي صورت خاور شي ایریشی
نصیب ناتندیه مات شي په تاسو لیکلی دی
دا هم تقریبا ورته د نصیب مفهوم دا چې مثلا وجود مخبلې مگر واقع دی بل چا دی بل چا سره دی البته د پیغل خلینا او دل کیږي مگر ګوره ته پاګه صورت ټولنیز نه خالی په دین لنډې کې نغښتې دي چې وجود دی دی د احساس دی دی د درد دی دی د ذهن دی شعور هر څه دی دی مگر پلاری مثلا هغه سپینګلی دی ورکړم دی حق نه لري چې هغه پورته کې کزوان ته ورکړم په بده ورکړه که خار څنګه یعنی په هر شکل د اشکال چې هغه چاته ورکړه د دې خپل وجود اختیار نه لري
او خنجلې ما ماغه بلل کیږي چې دغه سي مسایل ته پټه خپل پات شي
پټه خپل پات شي خپل حق ونه پیژني او که وایم پیژنه دوی پټه خپل
خانو امدا علت دی چې دوی لنډې او ته خاص ارزښت ورکړي دي
او بل یو علت کې دی چې دا وی چې چون د نالوستو خزل خانه ویل شي وی یا مثلا د ټولنې د ماینز د غنه مرکز ثقل نه راوتلي خبرې وي نو ځکه دلایل به زیات وي ګرام چې د مسایل به وي چې دی به خخي
او ډیره مننه
مېرمنې مننه تاسو نه جنکو هم ساته جنکو سبا بابا د ناشي
جنکو اوس د دوه لاندو حکایتونو دا ورېدلو بلنه درکوم چې وګما رشیدی الولی
شتمن بودا او زیرک انجلی یو شتمن خو بیرحم بودا پی و بزگر بندی پیسی وی شتمن چه پوشو چه لبزگر سر دو پیسو دوار کری وست نشتا خوشحال شو زکا بزگر کل لور لرلا او دوار دسترگی خری کری وی بودای و ورز ده بزگر کور تا ورغی ورتوی ویل اوز چه پیسی نشی را کولی مجبوریم حکومت در بانی خبر کرم او حکومت بدی بندی کری بزگر او ده غلور ورخطا شون بیرحم بودا چه ده دوی پا ورخطایی بندی داده شو وی ویل زه ده مشکل داواری لپاره یو آسانه لاره هم وینم کدنجلی لما سرواده کوی زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم دې خبرې بزګر او نجلۍ بیا ورخطا کړل دغه وخت بوډا ځمکې ته چې د نخودو دودانو هومره بې شمېره تور او سپینو ګاټو پوښلی وو لاس ټیټ کړ دوه ګاټې یې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې واچول بوډا وویل زه بې انصافه نه یم خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده راځئ توکل په خدای وکړو هر څه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس لزمکی دوه غټې را اوچت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. نجلۍ دې یو غټې را وباسي، که تور را ووت له ما سره دې واده وکړي او زه به په بدل کې پور معاف کړم، که سپین را ووت نه ورباندې عریضه کوم نه یې واده ته مجبوروم. کله چې بوډا غټې را اوچتول د نجلۍ ور پام شوی و چې دواړه یې تور را اوچت کړي و. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که شرط نه مني ممکن بوډا د دې په پلار عریضه وکړي او بندې یې کړي. که د بوډا خبره مني معلومه ده چې شرط به بوډا ګټي، او که د بوډا چلوټګي سپینوي بیا هم خبره ورنیږي. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا یې بوډا ته وویل: سمه ده، له کڅوړې به یو غټې را وباسم، هر څه چې په نصیب کې و هغه به را پېښ شي. د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. ویې ویل: آفرین هوښیار نجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځوه، یو غټۍ را وایست، خوله یې مچ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. ویې ویل: وی دا خو رانه ولوېد. لاندې بې شمېره تور او سپین غټې پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی غټۍ کوم یو دی. نجلۍ وویل: خیر، پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور غټۍ کڅوړې ته اچولی و. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي مانا دا ده چې ما تور را اوچت کړی وم او له تا سره واده ته به غاړه ږدم، خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډایا د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم غټۍ له کڅوړې را وایست چې تور و، او بوډا دا نه شوی ویلی چې هغه اول هم تور و. کلچه. استاد د مرگ په بستر پروت و. شاگردان یې له کټه را تاو و چې د استاد د ژوند وروستۍ شېبې تر وسه وسه خوږې کړي، او هم که ممکنه وه د ژوند تر ټولو لوی راز د هغه له خولې واوري. استاد ټول عمر د حقیقت په لټون تیر کړی و او د معنا ګڼې غوټې یې پرانیستې وې. یوه شاګرد پوښتنه ورنه وکړه: استاده، له تاسې مو ډېر څه زده کړل او په ډېرو حقیقتونو دې خبر کړو، خو اوس غواړو چې د ژوند د رازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم در څخه واورو. په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وې، او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وې چې د استاد ډېرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته، ورو یې وویل: ډېرې خوندورې دي. او بیا یې سا ورکړه.
په دنمارک کې میشت افغان سندرغاړي استاد عبدالرحمن رحمانی په دې وروستو کې د موسیقۍ د تاریخ او راګونو په باره کې یو کتاب چاپ کړی دی. د استاد په وینا هغه کسان چې له موسیقي سره مینه لري او راګونه نه دي ورمعلوم، دا کتاب مرسته ورسره کولای سي. زموږ همکار صالح محمد صالح له ښاغلي رحماني سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
دا کتاب په دوه فصله کې، په دوه برخو کې شل شوی دی. اوله برخه تاریخ د موسیقي دی په افغانستان کې یا په نړۍ کې، او پر هغه باندې مو څه بحث کړی دی. او ډېره برخه مې پښتنو ته کتلې ده چې پښتنو ډېر مورد کې څه کړي دي. او دوهمه برخه چې ده د راګ او راګنۍ ده، یا راګونه دي چې په تقریباً کوټو کې د خپلو راګونو په کښې کښې دي. او ما د دې سره د ملت بعضې آهنګونه هم ورسره کړي دي. مثلا داسې ډېرې سندرې شته په غوږونو اشنا دي، د ډېرو خلکو اورېدلي دي، اما دوی نه پوهېږي چې دا په کوم راګ کښې دي. نو هغه کسانو دپاره چې ډېرې موسیقي یا د سندارا سره علاقه مندي لري، دوی هنرمندان دي، لاس یې ګرد دي، ستونی یې ګرد دي، اما دوی نه پوهېږي چې په کوم راګ کښې کار کوي. نو دا ما مثالونه په دغه راګونو کښې را وړي دي چې دوی ته اسانه شي. د هغه څوک چې لېونۍ مینه ورسره لري کولی شي په دغه باندې کار وکړي او
بله اوس خو استاد په افغانستان او نور نړۍ کې د موسیقي لپاره امکانات هم زیات برابر سوي دي، کمپیوټر دی او دغه نور وسایل هم زیات دي. هغه یو ځوان چې نوی غواړي د موسیقي ډګر ته راسي، ستاسو کتاب څومره مرسته ورسره کولی سي د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې؟
غربی موسیقی پوت کې په خپل لیکنه کې اشاره کړې و چې کتاسي د شرق موسیقي غواړي چې په هغه خپل کوډونو تورونو او اشارو سره ثبت کړي، او یو بل موسیقي ژغون کوي غواړي چې دغه پارچا وژغوي. کټ مټې هغه څه نسي ژغولی لکه څنګه چې دغه غربي موزیک دوی ثبتوي په خپلو هغه اشارو او کوډونو سره او ژغوي. تاسې علت څه ګڼئ ولې د شرق موسیقي هغه څه کټ مټ که بل څوک یې ژغوي هغه څه نسي ژغولی لکه څنګه چې خپل یو شرقي ژغوي؟ تاسو په ډنمارک کې هم شاګردان روزي او پاغو کې بهرنیان هم سته. کله چې تاسو دغه یو بهرنی شاګرد غواړي شرقي راغ وژغوي، آیا هغه سي ژغولی سي لکه خپل یو شرقي یا خپل یو افغان شاګرد که نه څه فرق وي د دوی په مهارتونو کې؟
یو فرق زموږ د دوی په مابین کې د ریتم او د تال موضوع ده. دوی هغه چې د څو عمر خصوصا درې میاشتې درې میاشتې درې میاشتې زما سره خارجي ځوانان کار وکړي، نو هغه میتود زه ورته ښیم، هغه میتود دی کار کې او هغه دی ښه کارولی. فقط یو شی چې زموږ د دوی په مابین کې دی، زموږ ریتمونه یا زموږ تالونه یو څه مشکل دي. مثلا دوی نورمال دوه درې تالې ډېری لري، ډېر تالونه لري، خو منتها هغه ډېر نورمال دي، داسې نه دي لکه زموږ دا. موږ ډېر مغلق تالونه لرو، مثلا موږ په نامه کې دا درې تال لرو، هغه شپږ دي، هغه دیم کار دي، هغه درنه مثلا د دې په نامه لرو څلور دي، مره د کیوات نامه سره لرو اته، 2000 د څلور د خري په اته هغه دین کاج مستان مر مدري زر د څلور په نامه د یک تعالی دولس دولس دې لرو هغه دین څه کارونه. مثلا مر څلور په څلور زر څلور زر د څلور فارس په نامه د سنتال درو هغه دین څه کارونه. تر اوسه دې ولاد نشي او دغه نام مر داسې هنرمندان دي، بل مر څو هنرمندان هم لرو څلور کال
پنځه کاله په دې کې زده کړه کړې ده. هغوی زما سره مخ په یو ګروپ کې کار سره کوو بعضې اوقات، هغوی ډېر ښه رهنما کېدای شي هغوی ته منت زما طریقه د تدریس چې ده په شتي موسیقي باندې زه هغه
استاد کبیر افغانستان تراسو په افغانستان کې د موسیقي د مسلکي توپ د پاره چې هڅې روانې دي د حکومت په چوکاټ کې تاسو دا کافي ګڼئ؟
اوس خو هیڅ چې نشته، اوس خو هیڅ کافي نه دي. ما وزیر صاحب جناب جهانی صاحب محترم جهانی صاحب سره هم دا مسله شریکه کړې ده، ځکه د موسیقي په مورد کې هېڅ شی نشته. حتی په پارلمان کې یو کمیسیون ورته نشته، هلته په وزارت کې د اطلاعات او فرهنګ چې په خپله وزیر صاحب هغه ورځ ورغلي نو د موسیقي شعبې ته هغه ډېر غریبان ډېر بېچارهګان ډېر په کم معاش باندې بس مرګ یو ګزاره ده کوي، یعنې د هغه د انکشاف لپاره هېڅ شی نه دي شوي او نه نه کېږي، ځکه میتودیک فقط فقط د ډاکټر صاحب استاد سلیم سرمس مرحوم زوی دي. دغه ډاکټر صاحب لا یو څه کارونه کړي دي، هغه د په شخصي حساب د آغا خان د لارې څخه نور نه د دولت په چوکاټ کې هېڅ شی نشته. حتی د موسیقي نوم څوک چاته نه شو راخیستلی، نه په پارلمان کې نه په شورای وزیران کې نه په بل چا کې، حال دا چې ټول شوقیان دي ټول علاقمندي ورسره لري.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې دغه د حساسیت یادونه وکړه چې تاسو ول اکثره د موسیقي شوقیان دي خو د موسیقي او د سندرغاړو په مقابل کې یو ډول حساسیت شي، دغه حساسیت څنګه له منځه تللی سي په ټولنه کې؟
دا حساسیت په دې شکل سره د بین تللی سي چې موږ موسیقي د سنفونو څخه راشروع دا هغه وخت کېدای شي چې موږ برجسته اوسه د دې دپاره مقصدونه ولرو. موږ اکثریت هنرمندان مثلا چې خرابات راواخو چې مسلکي خالق دي، دوی هم پروفیشنل دي اما نه علمي. علمان موسیقي که زده کړي د خپل پلارو د خپل اکاو د ماما څخه میتودي کې نه ده زده. نور اماتور هنرمندان لکه زه و لکه مثلا ډاکټر صاحب ناشناس لکه نور 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 دا ټول هغه د استعداد او د شوق پر دنیا باندې مزاغل دي. نور مو میتودیک مو یعنی داسې یو داسې یو مقصد په خمیر راوستلي چې هغه دې علمي مقصد دي او هغه دې په اساسي توګه سره څه زده کړې پسې وشي او هغه دې مقصد وشي او جهان هغه دې پېشته خپله جامعه کې. یو بله دا ده چې د افغانستان هر څه دپاره پیسې مخي، هر شی د پل دپاره مثلا د عام المنفیا دپاره د نورو شیانو دپاره د موسیقي دپاره هېڅوک یو دوی نه ورکوي. په دې خاطر باندې چې موسیقي په دوی په اند په دوی په اند حرامه ده، یا دا نه شی چې معنی سوې ده او سد د لارې سوې ده، همدغه دغه دی دغه حرمت یې د موسیقي او هغه نه دي هغه ته بیا څوک نه بولي چې کمه موسیقي حرامه ده.
افغان طنز لیکوال محمد هاشم ناصری وایي د طنزونو د لومړۍ ټولګې ډیری سوژې مې کلیوالې وې، خو نوي طنزونه مې د ښاري ژوند پر مختلفو موضوعاتو لیکلي دي. ښاغلی هاشمي خپل یو طنز راته لولي او دا هم راته وایي چې په لیکلي طنز کې ولې دا موضوع نقد شوې ده.
د دې طنز سرلیک دی: زرلختي رئیس صاحب $3000 تاواني کړ. ببرک زموږ ډیر شوخ ملګری وو، کرۍ ورځ به په دې هڅه کې و چې په یو نه یو ډول لا یوه ټوکه ټکره برابره کړي. په فیسبوک کې د زرلښتې په نامه آیډي جوړه کړې وه، په خلکو یې هغه ملنډې وهلې چې څه درته ووایم. بس لوی سړی به یې رای سر کړی و، هغه بیچاره به داسې ورته نینه نینه کېده چې اریان به ورته پاته شوې. هغه شیخان یې راګرځولي وو چې خدای که دې زړه ته ولویږي. د یو رئیس د رشوت او اداري فساد خبرې به مې هر وخت اورېدې، هغه د چا خبره چې تر دود نه تیرېده. بله ورځ مې کار په همدې ریاست کې بند شو، د اسنادو ټول مراحل مې تر سره کړل. یوازې د نوموړي رئیس لاسلیک راته پاته شو په وارخطایی می اسناد پلاس لوچ ناچاری می در رئیس د دفتر دروازه ور خلاص کړه. رئیس صاحب می ولید چې په کمپیوټر کې سخت بخت او غرق و وکپی لیکل به یې کول یو یو وار به یې لاندنی شوند هم په خوله کې ونیود اوږده د خوښۍ ساه به یې واخیسته بیا به یې په کمپیوټر ورغورځار شو. ښه مې وګڼله چې ژر ورته مزاحمت ونه کړم له کاره یې ونه باسم او راته یې غوسه نوره هم زیاته نه شي داسې نه چې بیا مې تر واده په ډلو ډېرې لاړې شي او رشوت راته ډبل کړي. په مخامخ چوکۍ ورته کښېناستم د نوموړي شاته یوه شیشهیي المارۍ یخې وه چې ورته ځیره شوم ده رئیس صاحب کمپیوټر راته پکې ښکاره شو ومې لیدل چې له زرلښتې سره په چت کې دی او د مینې پستې خبرې یې په درز کې روانې دي. په دروازه کې یو درجن نور مراجعین هم له هغه وخته انتظار پاته شوي له کومه وخته چې زرلښته او رئیس صاحب سره په خبرو شوي. د لاس په اشاره مې هغوی وپوهول چې غم مه کوئ زه یې یوه چاره کوم. ژر ژر مې ببرک یا زرلښتې ته په ټلیفون مسیج ولیکل. ببرک جانه سلامونه مې ومنئ ښاغلیه تاسو خو له رئیس صاحب سره د زرلښتې په نامه ټوکه ازاده کړي زه او یو زیات شمېر مراجعین ورته له انتظاره سرې وینې شوو یاره زموږ کار هم په یو چل مل ژر ورباندې را خلاص کړه مننه. ومې لیدل چې زرلښتې ورته ولیکل زما ګرانه زما د زړه سره زما د سترګو توره نور چې دې ونه وینم صبر مې نه شي خو تاسو مې هم ډېر وخت له کاره ویستی که مراجعین لرئ د هغوی کار ژر ژر ورخلاص کړه زه به مې د سکایپ ادرس درواستوم تاسو مې لطفا په سکایپ کې ملګری کړئ او په سکایپ را سره ویډیویي خبرې وکړئ زما ګرانه لطفا لطفا لطفا. رئیس صاحب له خوښۍ په ګړچ ناڼې لستونی تیرې کړې او ورته یې ولیکل په سترګو په سترګو زما مینې زما ژوند زما وفادارې معشوقې په څو شېبو کې درته راوزګارېږم. په موږ یې غږ کړ راکړئ ورکې مو او ژر له دې ځایه پښې سپکې کړئ زه په یوه ډېره مهمه پروژه کار کوم. موږ مراجعینو یوه او بل ته وکتل او د خوښۍ ساه مو واخیسته. ورکې مو په میز ورته کېښودې ده د ورکو متنونه هیڅ نه ولوستل یوازې د خپل لاسلیک ځای یې پکې په نښه کاوه او لاسلیک یې کاوه. د ټولو مراجعینو ورکې یې په څو شېبو کې ور لاسلیک کړې. موږ ټول ورڅخه راووتلو د باندې ټولو له ما څخه مننه وکړه. یو تن رامخته شو او راته یې وویل زه دا لس ورځې کېږي چې ورته رازغلم کار یې نه را خلاصه او پرون یې په ډکه خوله راڅخه $3,000 رشوت غوښت. نن مې ورته له ناچارۍ راوړی وو خو ستا دې کور آباد وي دا دی راودې ګټل $3,000 یې هم له لاسه ووتل او زرلښته هم د تل لپاره ورڅخه وتښتېده. دې طنز کې مې هغه کسان سی یا په پټو سترګو لاسلیک کوي له دغسې حالتونو سره به مخ کېږي او هغه کسان چې هغوی پرته له دې چې په دې باندې فکر وکړي چې چا سره خبرې کوم څه دپاره یې کوم هدف مې څه ده ګټه مې څه ده او هغه چا سره چې زه خبرې کومه د هغوی په اړه باندې د پوره معلوماتو د نه لرلو په خاطر باندې پکې رالوېدلی یي ځان هم سپکوي او د ځان شخصیت ته هم تاوان رسوي مادیات هم له لاسه ورکوي. او هغه کسان چې هغوی د جنکیانو په نامه باندې کار کوي هغوی خو موږ او تاسو پوهیږو چې د موږ په ټولنه کې له جنکیانو سره هم جفا کوي د جنکیانو د نوم د بدولو دپاره دی په یو زنانه سنګر کې ناسي او له هغه ډزې کوي. د هغوی مو هم غوښتنه دا ده چې ښاغلو د دې کارونو تیر سي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د مخکښ شاعر ممتاز اورکزي شاعري په چست وزن نویو مزامینو او شرنګېدلې موسیقي مشهوره ده. ممتاز ډېر غزل لیکي او غزل خورا ډیر مینوال لري. زموږ همکار صفی الله ستانکزی د ښاغلي ورغزی او غزل د کلمه کړی دی په دې لاڅه خوښ موشي.
د یقین او د ګمان غوندې رسوا شي ته په خپله د خپل ځان غوندې رسوا شي که زما بیقراری در تنخ کاری ده بودها ده اتمنان غنده رسواشی لمر سپوگمه ستوری ده طول دی پلمن کی آخ که تهم ده اسمان غنده رسواشی پاک مولا خودی کردار کرد پکیسا کی شاعری کی ده گریوان غنده رسواشی پس پرلی خزان تکیا مشی ممتازه ده خود سره بیابان غنده رسواشی